د پوځي مرستو په ګډون د زیات نړیوال ملاتړ غوښتنه کړې ده. په عین حال کې د جرمني خبري اژانس وایي چې د بشري کومکونو یو کاروان پرون د پولند لارې اوکراین ته رسیدلی دی.
اساسي او بشري حقوق.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د اساسي او بشري حقوقو یوه بل خبرونه اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادۍ رادیو په منځنۍ صفه 1290 او په لوی خارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. د افغانستان په هغو سیمو کې چې خلک عدلي او قضایي بنسټونو ته کم لاسرسی لري، هلته د خلکو ترمنځ د خپل منځي لانجو د حل لپاره عرفي جرګې دود دي. د جرګې ځینې وخت د دوو کورنیو ترمنځ دښمنۍ په بدو کې د نجونو په ورکولو سره پای ته رسوي. په دې خبرونه کې په همدې مسلې چې د بدو ودونه څه پایلې لري او د افغانستان قوانینو په دې برخه کې څه ویلي خبرې کوو. زموږ سره په استودیو کې د بشري حقونو خپلواک کمیسون د کابل سیمه ییز دفتر د ښځو د حقونو د ملاتړ او پراختیا برخې مرستیاله اغلې مریم زرمتی را سره مېلمه ده. شیخ خبرونې ته ورته ښه راغلاست وایم.
مننه ژوندۍ اوسئ.
په سر کې راته وایي چې د بدو ودونه کوم ډول ودونه دي؟
ډېره مننه. لکه څنګه چې موږ تاسو پیګ افغانستان یو سنتي ټولنه ده. په دې سنتي ټولنه کې یو وخت تاریخ لري. دې تاریخ په جریان کې ډېر زیات واقع تر سره شوی دی او ډېر زیات دودونه لا تر اوسه هم مخترفاته دي. نه خوښي دودونه دي، یعنی په ځینو اوقاتو کې د ښځو د تاوتریخوالي سبب کیږي. اگر چې په کورنیو کې د دښمنیو د سړېدو یا د حل د منازعاتو د حل لپاره له دغو دودونو نه کار اخیستل کیږي، خو قرباني یې اکثرا په کورنیو کې مېرمنې وي. لکه څنګه چې تاسو ویل، د بدو ودونه کوم ډول ودونه دي؟ بد واده هغه ډول واده ته یا یو قرارداد ته چې د کورنۍ یو ترمنځ کله سه یو دښمنی را پیدا کیږي، په بیلابیل او ملونو باندې یو کس وژل کیږي او یا هم یو بل غټه مانوي صدمه یې کورنۍ ته رسیږي. په دې په مقابل کې د دې شخړې حل لپاره اکثرا د ځوانو نجونو په بدو کې ورکول نه دوی کار اخلي، ترڅو وکول شي د دوو کورنۍ، د دوو قومونو او د دوو قبیلو ترمنځ دښمنی لبینه بوزي. اکثرا د نجونو جبرن په نکاح باندې ورکول کیږي یا جبرن دی واده ته مجبور کیږي. څه طبیعي ده پیغه کور کې چې دوی هلته ورځي، د دوی لپاره ښه زمینه د ځوان کولو لپاره مساعده نه وي، ځکه هغې کورنۍ خپل یو زوی یا د کورنۍ یو غړی له لاسه ورکړی وي. دغه د مرګ په مقابل کې دوی دا مېرمن کور ته راوستي او دوی په اکثرا په دې مېرمنې ته د یو قاتل په سترګه باندې ګوري او همیشه هڅه په دې باندې وي چې دا مېرمن وځوروي، وې کړوي، وې ربړوي په تکلیف کې، تر څو د دې کورنۍ د دې د شتون چې دلته آګاه اوسي او پوسی سی دا لوری دلته په تکلیف ده او په زحمت ده. اکثرا دا د جبر ودونه پیغو سیمو کې واقع کیږي. سالته لکه څنګه ستاسو ویل سي، خلک عدلي او قضایي نهادو ته لاسرسی نه لري او یا همالته دودیز جرګې ډیر زیات رول لري او پیغو دودیز جرګو کې اته جزایی مسائل الو فصل کیږي او دغه الو فصل په اساس باندې دوی تصمیم نیسي، احکام صادروي او بدبختانه د دې احکام قرباني په دې جرګو کې هم مېرمنې وي.
د افغانستان په قوانینو کې په بدو کې د نجونو د ورکولو په برخه کې څه پیشبینی شوې ده؟
افغانستان په قوانینو کې مدني قانون وایي چې جبري واده تر سره کېدای نه سي، یعنی هیڅ امکان نه لري چې یو ښځه دې ته مجبور شي چې دا جبرن واده ته مجبور شي، ځکه په دې واده په تر سره کولو کې رضایت چې د نکاح اساسي رکن ده، دا یو رکن ګڼل شوی ده. واغه نکاح سي رضایت پیږي کې د دواړو طرفو موجود نه وي، دا نکاح ستونزمنه بریږي. د تاوتریخوالي په وړاندې د منې قانون هم دلته وایي سي چې چیرته یو څوک یو بالغه مېرمن یا نابالغه مېرمن دې ته مجبور کوي چې دا د بدو په مقابل کې ورکړل سي یا دا واده ومني او یا واده سي، د دې قانون په اساس باندې به مرتکب د دې عمل په لس کاله حبس باندې یا تر لس کاله زیاتر او زیات نه وي په داسې حبس باندې به دی محکومیږي. او هغه خلک چې په دې کې زی دخل دي، لکه شاهد، لکه وکیل، لکه مسلې، لکه هغه کس عقد نکاح یې ترسره کړی ده، دوی به په دې په متوسط حبس باندې محکومیږي. او تاکه په دې کې مېرمن راضي ونه اوسي، کولای شي چې نکه د فسخ درخواست ورکي او د نکاح فسخ کیږي. نو محتوا د جواز ته سي قانون د ډول ودو ته جواز نه ورکوي. صراحت لري په قانون کې د جبر ودو او د بدو ودو قانوني بڼه نه لري، بلکې یو عرفي بڼه لري.
درنو اوردونکو خبرونه دوام لري او سی ولاند وقفه لرو.
ژوند
پولیس
آزادی خزینه ته اجازه نه ورکې چې دوی لاش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په ښار وانه یا په دالاس وانه
وبن نمرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ وبن نو بس
له فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
لکه څنګه چې په بدو کې د ودونو تر سره کېدل دواړه خاوي ناراضي وي، هم انجلۍ او هم هلک، د دغه ډول ودونو پایلې څه دي؟
د بدو واده په پایلې کې طبیعي ده چې دواړه طرفه ناراضي دي. یعنی داسې نه ده چې دلته یا صرف جلۍ قرباني دي دې عمل ده او یا هلک قرباني دي دې عمل ده. په تاسف سره دواړه د دې تصمیم قرباني دي او دوی مجبور دي چې یو داسې ځوان د سر کېږدي یا داسې ځوان ته غاړه کېږدي چې پیغه کې د دوی نارضایتي شامله ده. هلک دې پارسي کې د سیس خپل ورور خپل تر یا بل د کورنۍ غړی لاس ور کړی دی. په مقابل کې جلی د خونبها په نوم باندې یا د بادو په نوم باندې د دوی کور ته راوصل شوی او دای مجبور او مکلف دی غسی انسان سره چې د زړه نه غوړي اته په ځینو اوقاتو کې د ورور د قاتل پستر ګورته ګوري مزون در سره کوي. جلی هم د دې پارسي د کورنۍ بدی سره شوی او دا هم په داسې کورنۍ کې چې حالت ټول د دې لپاره د دښمن په نظر باندې ګوري الته زون تر سره کوي او په تیر بیا د دې یا د دې خوان سه د نسې کول ور سره تطابق د نظر پیدا کی او یا هم تفاهم پیدا کی. نو طبیعي د سپد په دشي کورنوي کې د ابتدانه د دې واده رکن یا اساس په بدبختی خو دل سوې ده او دې ته موږ باید منتظر نه اوسو چې دا واده دې ورسره ډیر کامیاب ووسی او یو ښه نتیجه دې ورکړي. حتی ځینې اوقات په دشي ودونو کې موږ تاسو دې شاید وسې خته د اصولي اقاربونه د غوسره د کې نسوږي کېدونه یا د ملاقات نه منع کوي، د غوسره روابطونه منع کوي. خته دې غلام پایس باندې په دې کور کې اوسېږي، هیڅ وخت دې حق نه لري چې تاسو منډه وزوندې ته خپل کورنۍ سره اړیکې ولري. ځینې اوقات کې حتی دې غوسې مندوسې ماشومان زیږي، دوی دې حق نه لري چې خپل ماشوم ته شیدې ورکړي. نو طبیعي ده چې دا ډول ژوند د هیڅ انسان لپاره د منلو وړ نه ده. په داسې شرایطو کې ژوند کول ناممکنه دي او په پایله کې یو ډېر شدید تاوتریخوالی کورنۍ کې په وجود راځي.
په پای کې غواړم وپوښتم لکه څنګه چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په کلو بانډو کې څارنه کوي ګرځي، د دې ډول ودونو نه ډېر باخبري لري، د دغه ودونو د مخنیوي لپاره څوک مسؤل دي؟ یعنې څوک باید مخه ونیسي او حل لارې تاسو څه وړاندې کوئ؟
کورنۍ کې یو ورور راجیږي یو بل نفر وزني او بیا دغه دښمنۍ د سړیدو لپاره د ورور له بین ولاړ نسی، دغه د سړیدو لپاره که خور په قرباني ورکلو کېږي دا عادلانه نه ده. دغه لپاره د حل لارې دا دي چې که چېرته همداسې یو موضوع واقع کېږي، چون جرم فردي عمل ده، هر سړی باید خپل اعمالو جواب ووایي او د قانون په مقابل کې مسؤل ده، دی باید خپل سزا وویني. په تاسو دا مسله سي موږ اکثرا کوشش کوو چې کورنۍ ته د دې په هوای ورکو چې لور او زوی دواړه اولاد دواړه په موږ تاسو باندې حق لري، د دواړو حقوق باید ادا کړو، داسې ونه کړو چې یو وي د بل لپاره قرباني کړو. خو اکثرا په کلیو بانډو کې دا تصمیمونه اته د کورنیو په سطح باندې نه نیول کېږي، دا تصمیمونه د جرګو د قومونو په سطح باندې نیول کېږي. په ځینو اوقاتو کې دوی ته اړ او ننګ دسې یو موضوع د دوی قانون ته او یا هم عدلي او قضایي نهادو ته ورزیږي. دغه لپاره کوشش کوي چې دا موضوع په همدې شکل باندې حل کړي تر څو مسایل قانون ته ونه رسیږي. خو که چېرته په دې مسایلو باندې عدلي او قضایي نهادونه خبريږي او یا هم همدا جلسې قرباني دي همدې ودوده دا یو مرجع ته شکایت کوي، نو په دې صورت کې دا مېرمنې او نجونې د قانون تر حمایت لاندې راځي او قانون له دوی نه هر ډول حمایت کوي، لکه څنګه چې په قانون کې تصریح شوی دي د دوی قانوني حقونه دوی ته دوباره ورکول کیږي.
اغلی مریم زرمتی ډیر زیات مننه کوم ودان چې په خبرونه کې مر سره ګډون وکړ.
مننه له تاسو نه زنده
درنه اوریدونکو را تاسو هم مننه کوم چې خبرونه مو تر پای اوریدله. تر بلې خبرونه مو الله ماچ
مخکخ خزی
شیچاری احمد شیبریم د مخکښ شوزو په پروګرام کې آریان یون را سره ملمنه ده. آریان یون د ولسی جرګې و فعال مېرمن ده. لدی په وورو چې څنګه د غنو نارینه په منځ کې وکالت کوي، ستونزې یې څه دي او هڅې یې څه؟
کاندید چې ما په پندلسمه دوره کې ما د ملګرو ملتونو په دفتر کې د سیاسي چارو په برخه کې د زون په سطحه د مشرقي زون په سطحه مسؤوله وم. نو اکثره به موږ کونړ ته، لغمان ته، حتی ځینې وخت نورستان ته او خپله په ننګرهار ولسوالیو کې مې سفرونه لرل، نو هلته به موږ لیدل چې د ښځو څومره ستونزو سره مخامخ دي او څومره مشکلات ډېر دي، او د دوی غږ هېڅ اورېدل کېږي نه، او نه داسې یو مرجع شته چې د دوی غږ ورسوي تر هغه چارواکو پورې. نو ځکه مې تصمیم ونیو چې که چېرې پارلمان جوړېږي نو زه به حتما د دې دپاره ځان کاندیدوم. نو هغه چې د دې پوسټ نه مې استعفا ورکړه دا و چې د لومړي ځل دپاره په 15 دوره ولسي جرګې ته کاندید کړه او د خپل دفتر نه مې استعفا ورکړه. هلته ډېرې ستونزې زورواکي ډېره وه، اکثره منطقو ته به تلو ولسونو. حتی زما په یاد ده چې مومندره کې موږ یوه غونډه لرله، یوه غټه غونډه جوړه شوې وه، حتی زما په ضد باندې یو وکیل صاحب چې اوس هم پولیسي جرګه کې دی د ولسونو ته ویلو چې تاسو هېڅکله ښځې ته رایه مه ورکوئ، ځکه چې څوک چې ښځې ته رایه ورکوي نو هغه کافر کېږي او زه د دوزخ یم. بل زورواکي هم ډېر داسې زورواکي مو چې هغې سره هم زر و هم زور و، نو د دې په مقابل کې زمونږ درېدل ډېر مشکله وه. خو یو مشکل چې زمونږ ډېر حل شوی و او نړیوالې ټولنه او د افغانستان حکومت هغه په نظر کې نیولې وه، هغه په اساسي قانون کې د ښځو هغه سهمیه وه. نو همدا و چې په ډېرو ستونزو او مشکلاتو په 15 دوره کې موږ په دې وتوانېدو چې پارلمان ته کامیاب شو.
آریان یون، تاسو وایئ چې په لومړۍ دوره کې چې پارلمان ته لاړې تاسو له ستونزو سره مخامخ وئ، ځکه چې ځینو کسانو ستاسو سره مخالفت کوو، په دوهمه دوره کې څرنګه دغه ستونزې راکمې شوې؟
بله، په دوهمه دوره کې ولس ولیدل چې ښځې نسبت نارینه ته د دې خاص تازیتوب وکړو، نسبت نارینه ته د دې غږ ورسو، نسبت نارینه ته د دوی ستونزو په حل کې ډېر قسمه او ملای وتړله. په فساد کې اخته نه وي او ډېر کارو زحمت یې ویسې د خپلو ولسونو په خاطر. نو کله چې 14 دوره کې موږ کاندیدېدلو نو بیا زمونږ دپاره دومره ستونزې او مشکلات نه وو.
که چېرته دې ته راشو چې په پارلمان کې سره له دې اساسي قانون یوه برخه حق شزو ته ورکړی دی او تاسو خپل هم پکې اساس یاستی، لیکن د دې حق تر څنګ سي په ملي شورا کې افغان میرمنې لري، لګڼو نارینه سره کار کول سخت نه وي؟
پارلمان کې د ستونزو سره مخامخ یو، کله چې د خوځو موضوع را مخه کیږي، د دوی د حقوقو موضوع را مخه کیږي، په سلها او رقم پټکونه د دوی په مقابل کې چول کیږي، څوک د کلچر موضوع مخه کوي، د ځینو منفي دودونو موضوع مخه کوي، څوک بعض وخت د اسلام نه صحیح دقیق معلومات نه لري، په علم نه لري په اسلام کې، نو هغه د خپل تحلیل کوي، دوی وایي چې دا د اسلام مخالف دی، حال دا چې اسلام خوځو نارینه او مساوي حقوق ورکړي او ویلي چې باید دواړو باندې علم فرض دی، خو دوی معلومات نه لري په خپل سیاسي اغراض په خاطر سل قسمه پاتکونه او تاچ. یعنی دا ستونزه شته ده، خو ان شاء الله پراتونکو کې چې په همدې شکل دوام ولري بل اخر بل دورې ته بد دینه بهتر شي، خو بدون ډیر راغله ده، اوس خزم باجرته شي وي او د خپل حق د پاره همیشه مبارزه کې سره د دې چې سل په سلو کې موږ نشو ویل چې موږ کامیاب یو، او زم چې 50% پرمختګ هم شوی دا زمونږ د پاره ولاسرامونه ده. یعنی موږ په شار روان نه یو، مخ کې روان یو، دا ان شاء الله راتلونکي روښانه ده او موږ امیدوار یو چې کوم ستونزې چې ولاړې دي دفتر نشي حل کېدای، ځکه که چېرې موږ دفتر ځینې ستونزې حل کوو بل اخر اساسیتونه راپاره ټولنه کې، نو ځکه موږ پورور لګي ان شاء الله ټولنه به ماماده شي، د پوهې سطح به لوړ شي، نو مشکلات به خدای پاک په خیر حل.
ستاسو په فکر تاسو کولی شئ چې د مخکښو ښځو پروګرام ته دا وایسي چې په ملي شورا کې او په ولسی جرګه کې په ځانګړي ډول ستاسو مشخصه ستونزه څه ده لنارینه وسره؟
بس ستونزه مشخصه ډول دا چې مثلا لاس کسان نارینه خبرې کوي، دوی ته اجازه ورکول کیږي، خو یوې خور ته په ډېر تکلیف اجازه ورکوي، یو نارینه مثلا یو سات غږیږي په مایک، مګر خور چې یو 15 ډېر غږیږي دغه په مقابل کې یو دم جنجالونه راپورته کیږي او اجازه نه ورکوي. بل په ځینې قوانینو کې چې موږ خبرې کوو دوی زموږ په مقابل کې راجیږي.
د ولسی جرګې له صلاحیتونو سره سم خپل واک نشي ترلاسه کولای چې هغه مر خبري وکیل کنارنه شي.
موږ ډیر دفاع کوو، موږ ډیر غواړو چې حق مل سره ورو، چون په آیت اداري کې هم ټول نارینه دي، او موږ ته په دې ونه توانیدلو چې په دا اوس وخت کې او په 15 دوره کې صرف دی یو کال نه پرته موږ ونه توانیدلو په دې باندې چې خور کامیاب کو او ری ولو په آیت اداري کې کینو، د دې په خاطر چې دوی موږ سره همکاري نه کوي، خو ترې نه ورکوي، دوی موږ غواړي چې خدمت ته لاشي.
اریا نیون، مننه چې د مخکښو ښځو په پروګرام کې بلاسه دی رادیو سره برخه واخیسته. کور
وره
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
دنیا ظالم ده هر بس جانا دي سن تا تا انتظار باسم کل ترزل بر هر باسم تهو کم خبارات سر بس دردار باسم
سر می نظرانا دی پو غم کدی ددار وکلو